پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزای يم تاسو زمونږ غاګله ازادي رادیو او رایدغه پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مختزي په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان او پاکستان په شمول د یو شمیر آسیایي هیوادونو د پاوز لوی درستیزان او په کابل کې د ناتو عمومي قومندان نن ناست لري څو د تروریزم او مخدره موادو سره په مبارزې خبري وکړي نور مهمه طالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوز د لوی درسي ځان په کابل کې په غونډه کې د ترګري او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري وکړي هند پاکستان ته خبرداري ورکړي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سخت دریځو د خونړۍ حمله د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي روسي چارواکو د هغې الوتکې د ثبتونکو وسیلو د معلوماتو څېړل پیل کړي چې وړمه ورځ موسکو ته نږدې نسکوره شوه د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو د پوز د لوی درستی ځان او په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په غونډه کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري وشي د غونډه نن په کابل کې جوړیږي د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیر یې په اړه ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د نننۍ غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان پاکستان او د مرکزی آسیا د هیوادونو لوی درستیزان او دغه راز په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر اساسي لارو چارو خبرې وکړي د پاکستان د پوځ لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا په دې غونډه کې د ګډون لپاره ان کابل ته ورسید د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه مشر پاکستانی رسنوي ته ویلي چې تمه ده چې د پوز مشر به کابل ته د سفر په مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن او همداشان له خپل افغان سیال سره وویني د افغانستان دفاع وزارت هیله مند دی چې پاکستان به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې رښتینې همکاري ته چمتو شي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو ځانګړو قطو د کابل په اړوندو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 10 کیلو ګرامه هیروین ضبط کړی دی د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې د هیروینو دا کڅوړه پروند د خاک جبار ولسوالۍ د ترخیلو دښتې په سیمه کې ترلاسه شوه او په تړاو یې دوه کسان هم نیول شوي دي افغان چارواکي وایي چې مخدره مواد د تروریستي ډلو د عوایدو مهمه سرچینه ده او دوی پر ضد غوڅه مبارزه کوي د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې ترڅ کې په روان کال کې په ټول هیواد کې 214 ټنه مخدره مواد ضبط شوي او سره نږدې 2500 مشکوک کسان نیول شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل شوي دي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې په پام کې ده دا لوبه د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو ترمنځ د 50 یو ورځنیو یا 50 اوور لوبو د لړۍ درېمه لوبه ده چې د ماسپښین په 2:30 بجو پیلېږي د دواړو ټیمونو دوه مخکنۍ لوبې مساوي شوې وي خو د همدې لړۍ دوه شل اوریز لوبې دواړه افغانستان ګټلې د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ څلورمه لوبه د فبروري په 14 او وروستۍ د فبروري په 9-19 نیټه په پام کې ده د هم د سیمه نړۍ څو خبرونه هند پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي د هند دفاع وزیر نرملا ستارامان د دوشنبه پر ورځ وویل چې د هند پوز شواهد لري چې ثابتوي دغو ترهګرو ته له پاکستانه د هغوی تنظیمونکو لارښوونه کوله ستارامان وویل چې په دغه حمله کې چې د شنبه پر ورځ شوې لږ تر لږه 15 سرتیري او یو ملکي وګړي وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان شوي دي د هند دفاع وزیر وویل وسلوال په پاکستان کې دیره د جیش محمد سخت دریځ ډلې پورې تړلې وو هغې زیاته کړه پاکستان د دغو سخت دریځو په ملاتړ سره د ترهګرۍ فعالیتونه زیاتوي او په دې توګه له شوي اوربند څخه سرغړونه ونکوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هندي چارواکو دغه تورونه رد کړی دی روسي چارواکو د هغې الوتکې د ثبتوونکو وسیلو د معلوماتو څیړل پیل کړي دي چې وړمه ورځ ماسکو ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې مرستیال صدر اعظم ارکادی دورکوویچ تېره شپه د کابینې غونډې ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلو د الوتکې اړوند معلومات او د اواز ثبتوونکي وسیلې موندلې. هغه زیاته کړه چې دا به د الوتکې د نسکورېدو د علت په معلومولو کې اغېزمن رول ولوبوي. د ساراتوف هوایي شرکت انتونوف 148 الوتکه چې د اورال سیمې اورسک ښار ته د الوتنې په مهال کې وه د یکشنبې په ورځ د موسکو له هوایي ډګر څخه له الوتو څو شېبې وروسته راوغورځېده او د شپږ عملیې په ګډون ټولې یو اویا سپرلۍ یې ووژل شوې. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
نوریاس نوریو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې افغانستان نن د پاکستان په شمول د ځینو آسیایي هیوادونو د پوځونو د لوی درستیزانو کوربه دی. دوی له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي.
دولس لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري، نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي.
په کندهار کې د افغان پوځیانو لخوا عملیات شوي دي او ګڼ شمېر طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تیارو هلته بمبارونه وکړل، تقریبا درې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي، ګڼ شمېر نور هم دي زخمیان لري.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې د روغتیا ژوند شتمني اونیزه خپرونه مه هېروئ. ستړي مشي وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. نن کابل د پاکستان په شمول د ځینو آسیایي هیوادونو د لوی درستیزانو د غونډې کوربه دی. دوی له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه د مخدره موادو پر وړاندې د روان کمپاین پر سر خبرې کوي. په دې ناسته کې د ناټو عمومي قومندان هم شامل دی. حدیث پردیس دغه موضوع تعقیب کړی او همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس ستړي مشه، جزئیات څه دي؟
مننه سنګزی صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. جزئیات دا دي چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان لوی درستیز کابل ته د امریکا د مرکزی قومنده یا سینکام له لوري کومه امنیتي غونډه چې رابلل شوې وه، په دغه غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی. دغه غونډه تیره ورځ په کابل کې پیل شوې وه چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او همداراز د افغانستان پاکستان لوی درستیز چې نن راغی ورته په افغانستان کې د امریکایي او د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان دی هم پکې ګډون کوي. په دوه عمده مواردو باندې دوی بحث لري. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي وزیري د خبرو یو برخه لاوریدونکو سره وورو.
غونډه د سینکام لخوا راغوښتل شوې ده. په دې کې لوی درستیزان ګډون کوي، تقریبا یوولس دولس لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري، نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي. او پاکستان زما په عقیده باندې او بل اخره دې ته اماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کېږدي او د توریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
ستانکزی صاحب، د جمهوری ریاست له ویندویانو سره مو هم خبرې وکړې چې ښاغلی باچوا د افغان ولسمشر سره هم لیده کاته لري. په دې اړه یې زیات جزئیات ورنکړل. ویل چې یوازې دا خبره وکړه چې باچوا په د سینکام په ونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی، خو تر دې وړاندې د منځنۍ آسیا هیوادونو ځینو لوی درستیزانو د افغان ولسمشر سره کتلي و. بلې
ډېره زیاته مننه کوم حدیث پردیسو د کابل له سټوډیو نه چې نن یې په کابل کې د افغانستان په قربتوب د زینو هیوادونو د لوی درسيزانو د غونډې په اړه باندې مختجزيات راکول او موریدل چې د شاوخوا 12 هیوادونو لوی درسيزان په کابل کې راغلي دي. دوی له تروريزم سره د مبارزې او همدارس د مخدره موادو د کمپاین په اړه باندې بحث او نظرونه سره تبادله کوي. همداشي به د پوزي چارو کارپو خغلې محمد اګل مجاهد لمون سره د ټلیفون په کرخه دی. له دوی سره به د همدې نننۍ غونډې په اړه باندې خبرې وکړو. د دوی تحلیل به راوخلو. مجاهد صاحب، ستړي مشې، پروګرام ته په خیر راغلی. د لوی درستیزانو غونډه څومره قطعا عملي لارې وړاندې کولی شي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب لرم تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون شک دغه غونډې موثره تمامېږي. دا د سیمې هیوادو همغږي رامنځته کوي. په دې کې واقعا عملي بڼې واخلي او د تعهدات وشي داسې غونډو کې چې عملي کارونه پیل شي، نو دا به د افغانستان مگر متاسفانه یو خبره باید واضح ووایم چې
بله مجاهد صاحب، ستاسو غږ موږ سم نه اورو. که لطفا ځای ته ملک تغییر ورکړئ چې غږ مو سم راشي. زه به په زمین کې خپله دویمه پوښتنه مطرح کوم. اوله پوښتنه تقریبا موږ واخیستله، دومه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درسیز قمر جاوید باجوه هم نن په دې غونډه کې برخه لري. د دوی راتګ به واقعا فکر کوم د ښاغلي مجاهد خبرې قطع شولې، خو بیا هم هیله کوو چې لومړی د دوی ځای ته تغییر ورکړي. موږ به زنګ ورته ووهه که دوی بیرته ټلیفون واخلي. واموریدل چې د افغانستان په قربتوب د ځینو هیوادونو د پوځونو لوی درستیزان نن په کابل کې غونډه لري. دوی له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه د مخدره موادو د کمپاین په اړه باندې بحث او تبادله نظر کوي. په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید باجوه هم برخه لري. د نړیوالو رسنیو د ریپورټونو په اساس د ښاغلي باجوه حضور به د افغان او امریکایي چارواکو له تمې سره سم دوی هیله ښکاره کړې ده چې وکولی شي په پا پاکستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې لا چټکې کړي. او خو اسلام آباد په دې اړه باندې تورونه رد کړي دي. فکر کوم ښاغلی مجاهد بیا راغی ټلیفون ته. مجاهد صاحب، دویمه پوښتنه دا وزما چې د قمر جاوید باجوه حضور به په دغه غونډه کې څومره موثر تمام شي، ځکه چې ټول تورونه په پاکستان باندې دي، که څه هم چې پاکستان دا خبرې تل رد کړي دي.
متاسفانه باید ووایم چې پاکستان حکومت د افغانستان سره همیشه دوه ګونی سیاست کوي. کوم وخت په پاکستان حکومت باندې فشارونه زیات شي، دوی بیا د سولې خبرې ته غاړه ږدي، مګر همیشه د دروغو نه کار اخلي. مخکې هم دا کومې خبرې روانې وې دا څو ورځو کې، د خارجه وزارت مرسیال پاکستان ته لاړو، راغی دغه ځای دلته او د دې ځای هلته، مګر دا بې پایلې وې. زه دا مند یم چې نړۍ په دې باندې پوه شي او د نړۍ د سیمې هیوادونه لاس سره یو کړي او د پاکستان باندې فشارونه زیات کړي. دلته د متحده ایالاتو کوم رول چې دی، متحده ایالات هم غواړي چې د خپل د پوځونو چې په افغانستان کې دوی لپاره د منځنۍ آسیا نه یوه لاره خلاصه کړي. دا به هم دغه لوی درستیزان چې دي که په دې باندې هم بحث شوی، زه فکر کوم دا به
ماتره. یو آخره پوښتنه، د سیاسي چارواکو په نسبت د پوځي چارواکو ناسته څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟ فقط که لنډ راته ووایي.
زه چې تر کومه حده معلومات لرم، پاکستان متاسفانه په نړۍ کې ټول حکومتونه پوځ لري، اما په پاکستان کې پوځ حکومت لري. یعنی د پاکستان ټول صلاحیت د پوځ په لاس کې دی. دا واقعا د پوځیان د پوځ مشران یا لیدرسیزان دوی داسې تعهدي کارو هغه کې په دې بحث باندې ګډون وکړي او تعهد وکړي، دا به د ټولو هیوادو دپاره په ګټې
بخصوص د افغانستان لپاره.
افغانستان د هیچا په ضد نه دی. ایله مند یم چې نور نړۍ هم دا درکړي او د افغانستان سره دا زیات
مننه
د پای ټکی وټکی.
کور ودان ښاغلی محمد اګل مجاهد، له تاسو مننه. و موریدل چې ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د 12 هیوادونو د لوی درستیزانو د ګډون په اړه خپل تحلیل شریک کړ. وی ویل چې د پاکستان د لوی درستیز حضور به ګټور ثابت شي که واقعا دوی په خپلو ژمنو باندې ولاړ وي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا ولسمشر وایي اوس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د تلپاتې سولې وخت را رسېدلی. د سپینې ماڼۍ په وینا ډونالډ ترامپ دا خبرې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د دوشنبې په ورځ پر ټلیفون وکړې. د موضوع د تفصیل لپاره ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. بشیر صاحب، پوتین د دې مسلې په اړه دقیقا څه ویلي دي؟
مننه ستنکزی صاحب. دا اعلامیه چې زه باید یاده کړم چې په مسکو کې د پوتین او فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس تر لیدنې مخکې خپره سوې ده. پوتین عباس ته تر غونډه مخکې ویلي چې ده له ترامپ سره د اسرائیل او فلسطین د شخړې په اړه خبرې کړې دي. پوتین وویل چې د خبرو تمرکز یې د اسرائیل او فلسطین د اختلافاتو پر حل کولو و. او پوتین همداراز ویلي دي چې د تل د فلسطینیانو ملاتړ کړی دی. عباس په مسکو کې وویل فلسطینیان نور امریکا له اسرائیل سره په مذاکراتو کې د یوازیني منځګړي په توګه نه مني، او دا وروسته له هغه چې ترامپ د دسمبر میاشتې په شپږمه نیټه بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژانده، او غوښتل یې د امریکا سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د یادولو وړ ده چې فلسطینیان غواړي ختیځ بیت المقدس ته دوی د راتلونکي دولت پلازمینه سي. اسرائیل لویدیځ بیت المقدس جلا کړی او ټول ښار یې خپلې پلازمینې په توګه اعلان کړی دی. د اسرائیل دا اقدام د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه لري. عباس هڅه کوي چې د روسیې په ملاتړ ترلاسه کولو سره د فلسطین دریځ پیاوړی کړي.
ولی مننه. د فلسطین او اسرائیل مسلې تر څنګ ترامپ او پوتین په کومو مهمو موضوعاتو خبرې کړي دي؟
سپینې ماڼۍ په همدې یادسوې اعلامیه کې ویلي چې ترامپ همداراز له پوتین سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو د تضمین لپاره باید نور مهم ګامونه هم پورته سي. ترامپ بیا بیا شکایت کړی چې روسیا پر شمالي کوریا د سختو بندیزونو لګولو په برخه کې هغومره مرسته نه ده کړې چې لکه څومره یې باید وکړي. له رویټرز خبري اژانس سره تیره میاشت په یوه مرکه کې ترامپ پر روسیا تور پورې کړی و چې له شمالي کوریا سره له بندیزونو پر سرغړونه کې مرسته کوي. د ویل روسیا د شمالي کوریا په مسأله کې له موږ سره، یعنی د امریکا سره، هیڅ مرسته نه کوي.
بله، مننه کوم. علي بشیر، چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین د خبرو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریکول، او د فلسطین موضوع هم په دې مسلو کې یاد شوې ده. اوس هم د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه نجس اپې اوروي.
د افغانستان د متشبسینو علي بورد وایي له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې پاکستان د تورخم له لارې د افغاني پنبې په صادراتو بندیز لګولی. د دغه بورد مشر رحمدین حاجی آغا نن سه شنبې ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره سلګونه افغانان بېروزګاره شوي دي.
زر کسه یې بېکاره شوي دي، او همدارنګه په تقریبا په د افغانستان په عمومي سطحه کې تر سلو فابریکو اضافه پټاپ ولار دی. هیلات دا دی چې د تورخم لار بند ده، او د تورخم د لارې پاکستان د پومبو صادرات د افغانستان څخه بند کړی دی.
نوموړي ویل د مهال په هلمند او د هیواد په شمالي ولایتونو کې چې پومبار ډیره کرل کیږي، کروانګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي د کرنې وزارت په مرسته په دغه ولایت کې د جلغوزو د پروسس نوي مرکزونه جوړیږي. ډاکټر عبدالناصر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل په دې سره به د جلغوزو له قاچاق څخه مخنیوی وشي. نوموړي وویل په دې تړاو یوه نوې طرحه هم جوړه شوې سو په اساس یې 15 د پروسس مرکزونه جوړ شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1100 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلوي بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریزو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1600 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 650 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په 60 سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 3 افغانۍ 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 612 افغانۍ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ایم سل اشاره پنځه په ټول افغانستان کې اوري. همداراز ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویب سایټ ادرس دی، کولی شئ دا خبرونه هلته هم په ژوندۍ بڼه واورئ. نن په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې په دغه هیواد کې نمانځل کیږي چې لا هم ګڼ افغانان د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي راډیو لا هم د خلکو په منځ کې ځانګړی ځای لري او ډیری خلک د راډیو له لارې معلومات اخلي. واصل وسال د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي. مهرباني.
من که څه هم په دې وروستیو کې برېښنا او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نای وایي لا هم د افغانستان 90% خلک د راډیو تر پوښښ لاندې دي. د نای ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ډېری خلک له راډیو نه د معلوماتو ترلاسه کولو او بوختوونکي وسیلې په توګه په پراخه توګه استفاده کوي.
رادیو تر اوسه پورې هم په افغانستان کې ځانګړی ځای لري د خلق په منځ کې. تر اوسه پورې هم رادیو ډېر استعمالیږي د معلوماتو د لاسرسي یو ابزار په توګه.
خغله خلوتګر وایي اوس مهال د هیواد 80% نه ډیر خلک د رادیو، 30% د ټلویزیون او سکم 10% خلک د چاپی رسنیو تر پوښښ لاندې دي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ورستیو معلوماتو مخې په هیواد کې له 300 نه ډیر رادیوګانو د فعالیت جوازونه اخیستي چې لړلې اوس مهال شاوخوا 240 فعال دي. د ټلویزیون، انټرنیټ او ټولنیزو شبکو د بیسارو پرمختګونو سره سره لا هم لیدل کیږي چې رادیو خپل ځای ساتلی او حتی په پرمختللو هیوادونو کې هم خلک دغه غږیزی وسیله څخه د معلوماتو ترلاسه کولو او سرګرمۍ لپاره استفاده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش د راډیو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې په نړۍ کې هیڅ یو رسنۍ ته خلک دومره لاسرسی نه لري لکه راډیو. خغلی ګوتریش ویلي راډیو د ټولنو د یووالي او پیاوړتیا سبب کیږي او د محرومو خلکو او ټولنو غږ ته انعکاس ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې شته امکانات ته په کتو او د افغانستان یو سنتي ټولنه رادیو افغانانو ته ځانګړی اهمیت لري. د دې وزارت ویان صابر مومند
رادیو هم تر اوسه په افغانستان کې نور اکثر هیوادونو کې په هغه رسنیو په ډله کې ده چې په لومړي کتار کې ده.
خغل مومن وایي دا چې په افغانستان کې د سواد کچه ټیټه او برېښنا ته لاسرسی لږ دی، نو ډېری خلک د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره له راډیو څخه کار اخلي. د فبروري 14 نېټه هر کال په نړۍ کې د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي او دغه ورځ څلور کاله وړاندې د یونسکو سازمان لخوا ونومول شوه.
ډیره مننه کوم واسیلو سالو چې په افغانستان کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په اړه باندې موږ ته معلومات راکول. اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور او ارګ ترمنز د سیاسي ناندریو او په یو شمیر نورو مسایلو مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکی ورسپانې په خپل سر مقاله کې د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور او ارګ استونزې ته په اشاره لیکلي چې په دې مسله کې بهرنیانو دوه مخه رول ولوبوه. ورسپانې د جمعیت د اساسو له قوله لیکلي چې د دوی او حکومت ترمنز د خبرو لسم پړاو هم بې نتیجې وو او خاغلی نور د مدني اعتراضونو ګواښ هم کړی دی. د سرمقالی لیکوال په دې باور دی چې د ارګ او نور په مسله کې حکومت او جمعیت ګون دواړه په ولس کې خپل اعتبار له لاسه ورکوي، ځکه د ورسپانې په وینا حکومت بې وس او بې واکه خودل کیږي او جمعیت ګون له خپلو ګټو پرته ملي ګټې اساسي قانون او نظام ته د نجمنتیا په سبب. ورسپانه د خپل بحث په دوام لیکي چې په دې روانه سیاسي لوبه کې به د څو محدودو سیرو ښه ګټې خوندي وي، خو ولس په ټوله کې د بربادۍ پر لور درومي. هیواد دولتي ورسپانې هم یادې مسلې ته په اشاره غوښتنه کړې چې باید دغه سیاسي کړکیچ د قانون او ملي ګټو ته په پام کې نیولو سره ژر تر ژره حل شي. ورسپانې لیکلي اتانور تیر ورځ خپلو پلویانو ته وویل چې د جمعیت ګوند د مشروع غوښتنو ته د رسیدو په هدف به د افغانستان په 14 ولایتونو کې اعتراضونه وکړي. د ورسپانې په باور کې هم په دې مسله کې د خاغلی نور دریز غیر قانوني دی، خو ترې راتاوي کړي د خپلو ورسپانې لیکي چې اوس دې مسلې ته د حل موندلو په هدف په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد هم کابل ته راغلی دی. د سرمقالی لیکوال د بحث په پای کې لیکلی چې د ارګ او خاغلی نور ترمنز د سیاسي ناندریو ملي یووالي ته زیان اړولې او هر څومره اجر چې کیدای شي باید د ملي یووالي د ساتلو په هدف یا د مسله حل کړل شي. او دنیا خپلواکي ورسپانې په یو ځانګړي مطلب کې د امریکا وراق لپاره د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي چې پاکستان غواړي له هرې ممکنه لارې د افغانستان د پرمختګ مخه ډب کړي او د یوې مستعمرې په شکل تر خپل کنټرول لاندې راولي.
ازادي راډیو ته غواګس چارواکي وایي تیره شپه د کندهار په نیش ولسوالۍ کې په یوه هوایي برید کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نورې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله پر نیش ولسوالۍ د حملې په مهال رسېدلې. اخواسه وسلوال طالبانو د کندهار په تخته پل ولسوالۍ کې یولس ملکي وګړي د دولت سره د همکارۍ په تور یرغمل کړي. صادق رښتینی په دې موضوع کار کړی.
د کندهار د امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق سکرتر غورزنګ افریدي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر شمالي ولسوالۍ نیش د څلور خواوو حمله وکړه. د غورزنګ په وینا د وسلوالو د برید سره مهاله هوایي کومکې ځواک سیمې ته رسېدلې او د بمبار په پایله کې درې څلوېښت وسلوال وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. غورزنګ افریدی زیاتوي چې په دغه برید کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر موټرونه موټر سایکلونه تخریب شوي او دغه راز وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي.
تیره شپه د نیش ولسوالۍ د څلور خواوو حمله کړې طالبانو چې د اورزګانو د هلمند طالبانو د کندهار طالبانو سو وخت جنگ تیارو هلته بمبارونه وکړل. تقریبا درې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور هم دي زخمیان لري او ډېر وسایط هم دي د تخریب شوي دي.
چارواکي وایي په دغه برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي خو وسلوال طالبان وایي چې په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو دوه پوستې نیولې او شاوخوا شل پولیسي وژلې دي. په دې وخت کې وسلوالو د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې یولس ملکي وګړي د دولت سره د همکارۍ په تور یرغمل کړي. ځایي اوسېدونکي وایي چې تېره ورځ وسلوال طالبان د واده مراسمو ته ورغلي او یولس ملکي کسان د حکومت سره د همکارۍ په تور بیولې دي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې او ویلي دي چې دغه کسانو د راخوشي کېدو لپاره یې هڅې پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
او اوس هم اسمت څاروان ته غوږ دو چې یو جالب مطلب جوړ کړی.
څیړونکو داسې کنګل یا یخی جوړ کړ چې په یو وخت هم جامد او هم مایع دی. دا یخی چې سوپر یونیک نومیږي د لیزر په مرسته جوړ شوی دی. د داسې کنګل د جوړېدو تیوري دیرش کاله پخوا وړاندې شوې وه. د امریکا د برکلی پوهنتون، روجستر پوهنتون او د لارنس لیومر د ملي لابراتوار څیړونکو له ډیر قوي لیزر څخه په کار اخیستلو د کوټله یخ جوړ کړی دی. دوی د سوپر یونیک کنګل د جوړولو لپاره اوبه تر فشار لاندې راوستي او زیات حرارت یې ورکړ. څیړونکي وایي چې د مځکې د اتموسفیر د یو میلیون هومره فشار یې پر اوبو راوست. دا کار یې د الماس د دوه قشرونو په وسیله وکړ. دا یخی د کوټې په حرارت کې جامد پاتې کیږي. دوی وایي چې په دې وسیله به د نړۍ په اړه د انسانانو درک لا زیات شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام لاندې کوم باد له سلامه. دغه سفارت د پاکستان د پاسپورتو او هغه کې ډیر غلا شروع ده. ورور زنانه وایي ټکی پوښي کنه د موږ د درخواست چې رئیس جمهور اشرف غنی صاحب ته لسمې او یو د تلای شي د دې مهرباني وکړي موږ د غلط دی یا امنیت ولا راوړيږي یا د دې باندې څه پټ پلا چې دا خلک توای دي د مرز راول دور ولا مالته دی ورشي دا الله دې بخښنه باندې ځکه چې دا ته مخې په افغانانو کېږي یا دې کبان کی چې افغانان له کوم ملک دی ملک چې خدای پاک د وطن آباد کی یا دې دي چې کوم زړه دی ورته ال کې دی رب ظلم کې شروع ده. هر سړی 3000 او 10000 او 3000 روپیا اخلي پر سپات کار کیږي بغیر له سپات نه کیږي. والسلام
وعلیکم السلام علیکم ز قدرت لاندې دیلمند ولایت څخه فاطمه ماسیه مزازادی راځي د پیغام سردم او بای چې خو چې د ما پیغام ما د پیغام د حکومت ته ضرورت طالبان چې ټول ته ولاګه راځي چې د ټول کان طالبان ټول نه کې په ویو راکنه چې زور پرواو زور پرواو چې بل خپل به دی وز مشتول کو زور نه پرواو چې ټول نه کې خاص پاس بل به زور فرار دی بس پر کې او بل زما د پیغام بای چې چا چې شروع کې د شپې چا پیه طالبان چې په ټی ته کوي په تاثیر دی غوښ ماتي دي په تاثیر کوي بل دي غوښ ماتي دي بس خپل بصوره وي مشکل خپل کوي نه کوي
زه ټولایا سایم د کندهار څخه معروف ولسوالي چې څنګه میاشت مخکې د وسلوال طالبانو لاسونو ته لیدلې ده د حکومت وسلوال ځواک د اماله د ناغېړۍ له کبله ذکر طالبانو لاسونو ته ولیدل چې دوی پام نه ورته کوي څلور پنځه واره د سړک پیسې منظور شوي دي سړک یې پخښه وي نه دی زنانې د کوچني مریضې ولري مور در کندهار پورې ژر تر ژره لفظ کولی چې هغه ورسوو لار خامه ده مهینو نه دي ځکه چې اوس لار پخه خو مشکل نه ولو بیا هغه پر لارې په لسګورو یعنې دا زنانې زه درته ویلی شم چې پر لارې ټولې مړې شوي دي حکومت تنا غیری له کباله استاد ولول پول چاباک څخه مهینه داغه د چی چی یا خصوصا د کندهار لا ولسوالۍ ته پامر واړی او سړک یو پوښتې مکتبونه خلاص څلور دیش مکتب خلاص پیسې وځي پر شپاړس ول ستلس کال باندې کوم فارغ نظر دی د ولسم
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریس نه دی
مننه چې د ازادي رادیو دغه غرمنی پروګرام مو واورید اوس هم نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي تر هغې وروسته د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هیروئ
د کندهار چارواکي وایي تیر شپې د دې ولایت پر نیش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاتم بولی او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي په عین حال کې وسلوالو طالبانو د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې یولس ملکي وګړي له دولت سره د همکارۍ په تور یرغمل کړي دي تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان او د مرکزي آسیا د هیوادونو د پوځونو د لوی درستې ځانو او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په نننیو غونډه کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشي دا غونډه په کابل کې جوړیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو ځانګړو قطعو د کابل په اړوندو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې دېرش کیلوګرامه هیروین ضبط کړي دي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه نن په شارجه کې په پام کې ده هند پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سخت دریځو د خونړۍ حملې د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي سپینه ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اوس یې وخت دی چې د اسرائیل او د فلسطیني ادارې ترمنځ د دوامداره سولې لپاره کار وشي
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین شنونده های عزیز در این برنامه روی یک بیماری بسیار البته خطرناک و ساری صحبت میکنیم بیماری فلج اطفال یا پولیو است شنونده های عزیز در برنامه دکتر صاحب عارف عرفان و مولای صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند اما قبل از این همه گزارشی که در این مورد تهیه شده یک جا با هم میشنویم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 واقعه آن در ولسوالی های شاولیکوت و اسپین بولدک قندهار و واقعه سوم آن در ولسوالی کامه ننگرهار ثبت گردیده است. دکتر احمدزی در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب می‌سازد چنین میگوید
پولیو یک مرض کاملا ساری است که بسیار به سرعت از یک طفل به دیگر طفل از یک انسان به دیگر انسان سرایت میکنه معمولا اطفال هم حساب میکنه در ساحاتی که پولیو زیاد کردش داشته باشه در او ساحات کاهلا را قدر مصاب نمیکنه معمولا ویروس در امعای اطفال و کاهلا تکثر میکنه همراه مواد غایطه بیرون میشن از اون راکت دیگه مواد خوراکی و آب یک جا میشه و وقتی که یاب یا مواد خوراکی توسط دیگه انسان ها استعمال شد در بدن وا داخل میشه و در اموای وا باز تکثر میکنه و همی رقم از انسان ها به انسان ها ویروس پولیو سرایت میکنه
دکتر احمدزی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شود اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این مرض قرار دارند به گفته دکتر احمدزی، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در برابر امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر میوند احمدزی می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسن آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه کند.
کاملا مطمئن باشیم که تسلیم مصرف به پولیو نمیشه، از خاطر واکسین پولیو را باید بگیرد و واکسین پولیو یکانه رای اعتماد است که از پولیو جلوگیری میکنه. ما دو نوع واکسین سوزنی پولیو است و واکسین فمی پولیو است که نقش واکسین فمی پولیو نسبت به واکسین سوزنی پولیو در کشور ما زیاد است، چون ما فعالا گردش ویروس داریم و واکسین هم به شکل قطره از طریق دهن داخل میشه و در عمو علیه امی میکروب پولیو محافظت ایجاد میکنه و وقتی که میکروب وحشی پولیو به اوج برسد واکسین که کدام محافظت ایجاد کرده اون میکروب از بین میبره و طفل مصاب به پولیو نشه.
با گفته دکتر احمدزی، خانواده ها میتوانند با مراعات حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه می کند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسین کودکانشان سهل‌انگاری می کنند. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. می شه ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین که آگاهی شنونده های مزید شود، بعد از تماس ها را هم پی هم می گیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد. نخست از همه سلام به شما، همه همکارای تکنیک و تمام شنونده های محترم. به ارتباط سوال شما، پولیو از جمله امراض ساری هست، یعنی از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. از طریق چی سرایت میکنه؟ از طریق آب و غذای ملوث، آب و غذای ناپاک. زمانی که ویروس از طریق آب و غذای ناپاک، دست ملوث، از طریق سیستم هضمی، از طریق دهن داخل معده میش، بدن داخل روده ها جا میگیره و از طریق در روده های کودک یا طفل تکثر میکنه، از او طریق داخل دوران خون میشه و سیستم عصبی ره، سیستم عصبی حرکی ره. ما شما دو نوع سیستم عصبی داریم، یک سیستم عصبی حسی، یک حرکی. سیستم عصبی حرکی ره در نخای شوکی مورد حمله قرار میده و در اوجه او بخشی که تأمین حرکت طفل به عهده داره، یعنی ما دست پای خود حرکت داده میتانیم، به وجه از او اونمو سیستم حجرات از او مورد حمله قرار میده. زمانی که او حجرات تخریب کرد، طفل به فلج میشه و این متاسفانه از جمله امراض هست که برگشت ناپذیر است و تداوی نداره. تانوز ایتو تداویی که دوایی که این مرض تداوی بکنه وجود نداره و یگانه رای مطمئن عبارت از واکسین
پولیو است. تشکر دکتر صاحب. معلوی صاحب، خوش آمدین به برنامه. همیشه ابتدا شما هم در رابطه با نقش ملایم امام مساجد و علمای دین بگوین که چه نقش مثبت به خاطر وقایع یا کاهش بیماری پولیو میتونه داشته باشن.
نحمده و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با لومړی سر کې د ازادۍ رادیو ټول درنو همکارانو ته، مینوالو ته، اوریدونکو ته د زړه له تله نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا چې د صحت په ارتباط یا د پولیو د مخنیوي په ارتباط باندې په ټولنه کې د دینی علماو رول او یا د دې دنده څه شی ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې علماء کرام په مجموع کې د انبیاء علیه السلام وارثین دي، او انبیاء علیه السلام لکه څنګه چې د خلکو د عقایدو د ایمانیاتو په اصلاح باندې، د اعمالو د اخلاقو په اصلاح باندې، د ژوند د نورو برخو په اصلاح باندې خلکو ته دعوت ورکولو، اصلاحات په پام کې نیول، همدغه سه خصوصا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د صحت په برخه کې خپل امت ته ډیر څه ویلي دي. صحت د انسان یو مهمه برخه ده. کچیرته انسان درست او سالم نوي، نو د هغه احکام چې د الله تبارک و تعالی له خوا نه په خلکو باندې مقرر دي هغه نشي عملي کولای. که انسان صحت و نه لري نو ډیر عبادت څخه دای پاتې کېدل شي، خصوصا د پولیو موضوع یا د فالش خبره که یو څوک د دغه مرض تر اغیز لاندې راغی، لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې بیا نو دا خبره لا علاج ده او د انسان علاج نه کیږي. مخکې له دې چې یو څوک باید د دغه مرض تر اغیز لاندې راشي، وقایه یا د ځان د حفاظت وسیله دا په شریعت کې یو مشروع عمل دی، او د شریعت پر رڼا کې باید دینی علما کرام خپل خلق په دې باندې وپوهوي چې دې ته باید زمینه مساعده نه کړي چې اول مرض باید سرایت وکړي یا مرض د یو چا په وجود کې یا په یو ټولنه کې ځای ونیسي، او له هغې نه بعد د موږ خلکو ته خبرې وکړو په وقایوي شکل باندې، لکه څنګه چې دینی علما کرام په دې مکلف دي چې مخکې له دې چې یو سړی په ګناه اخته شي دی باید دی تبلیغات کوي چې باید ګناه مه کوئ، دروغ مه وایئ، حرام مه خورئ، ظلم مه کوئ، قتل مه کوئ، دا ناروا بله ناروا مه کوئ. یعنی یو چا دا کار کړی نه وي، خو علما کرام مسؤول دي چې خلک وپوهوي چې دغه ګناه ونه کړي مخکې تر دې. یعنی موږ به دې ته انتظار ونه باسو چې یو څوک د خامخا د فلج یا د پولیو په مرض باندې اخته شي او بعد بیا موږ خلکو ته مسلې کوو نه، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو خلکو د خپل امت د صحت په حق لم ډیر څه موږ ته راپرېښي دي چې نبوي طب په ادرس باندې په دې ټولنه کې عام پیدا کیږي احادیث دي دلته الحمدلله. علما کرام مکلف دي چې د خلکو د اعمالو د عقایدو د ایمانیاتو د اخلاقیاتو په څنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي، هغه څه چې انسان ته مضر او خطرناک واقع کیږي دغه دنده هم باید د ادا کړي چې خلک باید آگاه کړي، خبرې کړي چې له ټولو هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي. نو د علما کرامو دنده وظیفه همدا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه وکړي او د امراضو مخنیوي په ټولنه کې وشي.
بسیار زیات تشکر مولوی صاحب. یک شنوندې ما البته شنوندې همیشګي مو روی خط هستن، فضل هادی ورده. وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه نه داخل، سلامونه تاسو ته محترم مولوی صاحب ته محترم را میکنم، خدای دی وکری چی جور و روغ بوه.
سلامت باشین، سلام خدمت شما هم، بفرمایین سوالایی که دارین میشه مطرح کنین.
مننه. نو دی محترم دکتر صاحب دا خو دنه وختو کې زیاتره داسې سیمې دي چې تلاسرسی نه کوي، بیا کومه یو کمپاین د واکسینو رسي د پولیو نو ته اندازې پورې هغه کورونا واکسین کوي کورونا پاتې کېږي. نو د مولوی صاحب نه او د ډاکټر صاحب نه مو دغه پوښتنه ده چې کله سړی په داسې سیمو کې چې هلته لاسرسی ونه شي نو دغه مرض باندې مبتلا وي، یا څه وکړو چې لاسرسی هم نه وي، نو بله کومه داسې دوا رتلای شي چې دا یې وکړو چې د دغو مشکلو نه جلوګیري وکړو دا یو. او بله پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې کله سړی په دغو مرض باندې مبتلا کېږي، سړی څه پوهېږي چې دا په دغو امور کې مبتلا کېږي، چې دا پوه شي چې یاره زه په دغو مرض باندې مبتلا یم چې د ما یو مایو به رسي یا بله رسي یا بله رسي. مننه.
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب. بشنوین از طریق رادیو.
د دې ورور د پکتره په ځواب کې دا وایم فضل هادی صاحب چې هغه کسان چې غوی په لری پلاتو سیمو کې پراته دي، ته ټول نه مهمه خبره خو اول دی پوهې د کچل وړول دي، چې خلک په دې باندې پوشي چې دا یو ساری مرض دی، لا علاج مرض دی، د دې اطفال فلج کوي که خدای نخواسته دا فلج ولو د ژوند تر پای پورې نه تداوی لري او یعنی علاج نه لري. دا یو عمومي خبره ده. کله چې دی پوشول د پولیو واکسین دا د نورو واکسینونو په افغانستان کې الحمدلله موږ تاسو دیار لس ډوله واکسینونه په پروګرام صحی کې موجود دي، دغه واکسینونه په وړیا او مفت شکل باندې په ټولو صحی مراکزو کې په شفخانو کې او په کلینیکو کې موجود دي. که چیرې کمپاینونه هلته نه وي موجود، احیانا د سیمې به وي خو ډېرې کمې د سیمې دي. په هر صورت الحمدلله کمپاینونه تر ډېرو لرې لرو پرتو سیمو پورې رسیږي. بیا هم احیانا که چیرې د خلک دسترسی ونه لري او دوی پوه شي، نو دوی لازمه ده چې صحی مراکزو ته مراجعه وکړي، خپل ماشومانو ته کارتونه واخلي او د موغو تقسیم اوقات مطابق دوی په منظم شکل باندې خپل اولادونه هم هغه کې فیصله واکسین کی او د واکسین د پروګرام سره همکاري وکړي که احیانا واکسین واکسیناتوران د کمپاین په جریان کې د کورونا ته محلاتو ته رسي مسجدونو ته رسي، نو دوی باید منظم خپل اولادونه واکسین کی. په پاتشو د نخ نیکانو په ارتباط باندې د نخ نیکانو د پولیو باندې چې کوم ماشومان مسابقه کی دی غوي عمده نخ نیکانه تقریبا د سیدل کې چې ریزش زکام شي تقریبا ستونه خوښ شي
ستونه خوکشی رزشت زکام دی تبع دا بدن درد کی البته دا اغا مرض تو مرحله دی پا اول مرحله کی ورست دا فلج بیا پا آخری مرحله کی تحسس کی یعنی رامنست کی یو پا یو بانده دا پا اول ساعتون کی نگه کی البته پا حاد شکل بانده رامنست کی گی منتا نکینیکای نده اتسه چه ما ذکر کرلو پا دست شکل بانده ویده معمولا پا حقو ما شمانو که چه دوگوی عمر پینزو کال و پشاخوا که یا تا دونه کمی پا دوگو ما شمانو که معمولا چون دوی مقاومت دی بدن دیر چیتوی او ویروس یا میکروب دوی بانده حمله کهی نو دست اگر آمانست کهی
تشکر مالوی سب شما هم نظر سرم میشه
زخو دا جناب رسول محترم خبر کاملا تایید هم زکر دای دی برخ متخصصم دی و مسلکی هم دی خو یو خبر از باید اضافه کم چون که دا وقایه پی ارتباط بانده لازمه نده چه منگ دا خام خواده دا غی پولیو دا مرز مخنوه دا واکسین پا ذریع بانده وکو منگ دا دیر نور لار هم لرو کلک از منگ محیط پاک وی منگ دا جراسیم و مخبنده کو دا میکروباتو مخبنده کو خپل محیط و ماحول پاک و ساتو دیر آسان وقایوی طریقه دا چه منگ دا پولیو دا مرز مخنوه پا غزه که وکو نو که کمو سیمو تا دا پولیو دا واکسین کارکون کې نشي رسیدلې ټیمونه نشي رسیدلې تا کار نشي کولای نو موږ خپل مکلف یو مشران مکلف دي کشرار مکلف دي په دې باندې ټولنه خلک په دې مکلف دي چې خپل محیط او ماحول ډیر پاک وساتي تر څو چې مطلقاً پولیو هلته هیڅ وجود پیدا نه کی نو که پولیو هلته پیدا نشو فلج مرض پیدا نشو دغه جراثیم هلته نه وو نو په خپل دې ته مټیا نشته چې یو څوک درې شي واغلته د اطفالو ته د واکسینو کې په ډیرو هیوادونو کې چې پخوا پکې دغه د پولیو مرض موجود و کله چې هغې خپل محیط پاک کړی دی نو چې کله محیط پاک شو نو هلته پولیو هم له منځه لاړله په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په نایجیریا کې یا په ځینو نورو ځینو کې چې پاتې رله وځینی لامل یې همدا ده چې هلته د محیط صفایي نشته ده او که موږ په ایماني برخه کې هم وایو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده یو جز دی نو زما هیله دا ده له خپلو هیوادوالو څخه چې زموږ خبرې اوري دوی باید خپل محیط پاک وساتي تر څو چې دې ته هېڅ اړتیا پیدا نه شي چې د واکسین د ټیمونه راشي او هلته زموږ اطفالو ته
بسیار تشکر مولوی صاحب بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم نجیب الله
سلام علیکم رحمت الله
سلام علیک سلام خدمت شما هم نجیب الله جان از کجا به تماس شدین بفرمایین سوالتان رو بگوین
خواهر که عزیز ما از کابل شما رو زحمت دادیم ما در باره واکسین اتو شنیدیم که میگن که بعد از یک مدت نطفی مردانه ما را یا اطفال که مردان یارم میگه بعد از مدت زمان یارم میگه چیز میکنه نمیفهم خط میگونه چی رقم میکنه تو یک تشویش پیش مردم هست میری شما لطفا از دکتر صاحب
تشکر بسانده. تشکر نجیب الله جان نه دکتر صاحب با شما صحبت میکنن در این مورد بفرمایید دکتر صاحب
با جواب این برادر محترم نگرانی که داره به خاطر رفع نگرانی شان عرض کنم که برادر محترم واکسین پولیو در دهه 1960 میلادی توسط یک دانشمند اختراع شده ساخته شده در تمام کشورهای جهان تست شده توسط منابع بسیار معتبر علمی و دینی مورد تایید قرار گرفته یعنی هم مجامع علمی طبی او را مورد تایید قرار داده و هم مجامع علمی اسلامی در تمام جهان اسلام ای را مورد تایید قرار گرفته و از او سالها به بعد این مورد استفاده هست از نقطه نظر تاریخچی از اینکه تو واکسین چی وقت در افغانستان آمده عرض بکنم به خاطر اطمینان شما که در سال دوم حکومت داوود خان 1973-74 تقریبا 1353 در سال 1353 واکسین پولیو داخل سیستم صحی افغانستان شده در شفاخانه و کلینیکا مورد استفاده بوده در سال دوم حکومت مجاهدین کمپاین مسجد به مسجد شروع شد یعنی سابق واکسین وجود داشت ولی تنها در کلینیک و در مراکز صحی شفاخانه بود مگر چون شدت مرض زیاد بود و کل مردم آگاهی نداشتن کل مردم به کلینیک و شفاخانه نمی آمدن و نمی فهمیدن که باید اولاد خود واکسین کنه بنان وزارت صحت عامه تصمیم گرفت در سال دوم حکومت مجاهدین که باید مسجد به مسجد بره به هر مسجد بره دو جا کمپاین شروع بکنه و در سال آخری حکومت طالبا کمپاین خانه به خانه شروع شده که نه ای هم کفایت نمی کنه وزارت صحت ما و صحت عامه وقت تصمیم گرفت که مسجد کمپاین مسجد به مسجد هم برای محو پولیو کافی نیست، بلکه خانه به خانه, خانه. این در سال آخری سال 2000 بگویم سال 2000 میلادی تصمیم گرفته شد و این افواهات کاملا غلط است، نادرست است. از تمام کسایی که ما شما صحبت میکنیم، ما این واکسن نگرفتیم، منظم اولاد داریم، اطفال داریم، سیستم
یک
غلط فهمی است و در این مورد کاملا شما مطمئن
باشید. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما از ولایت قندهار فضل هادی روی خط هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم فضل هادی، وطن دوستم در قندهار ولایت خواهد.
وطن دوست صاحب خوش آمدین، بفرماین.
ما لومنی خوشتم مولی صاحب خدا چه تا کم واکسین یا پولیو چیز مر مشوان تیورکو دا اسلام نظر مثلا الان دی دا کم دوائی دا کم گت خواهدی داکتر صاحب بیان کرلی اخشار که پیستار داری دا اسلام نظر تا داکتن دی دا واکسین حلال دی آیا دا کم دوائی تخواه جور دی او بیا داکت خورت داکتر صاحب تخواه پسند لر داکتر صاحب دا واکسین پولیو کوم تاس کی چی دا د چی څه تخجور کم ترکیب څه تخجور دی او د دې کمل تفصیل راکی.
تشکر وطن دوست بشنوین، هم مولای صاحب و هم دکتر صاحب به شما پاسخ میگن. تشکر، بفرمایید مولای صاحب.
ډیر ښه ګران رور وطن دوست صاحب چې کندهار څخه اړیکه نیولې و، د ته سوالم دا و چې آیا دغه واکسینونه چې موږ اطفال ته ورکوو د یوازې د اطفالو نه دي، تقریبا اته نه ډوله واکسینونه دي چې په مختلفو برخو کې له هغې نه استفاده کیږي او د امراضو مخنیوی ورسره. هغه څه چې زه په دې حکله باندې معلومات لرم چې واکسین له څه څخه جوړ شوی دی، چونکې د ترکیب پوښتنه له جناب ډاکټر صاحب څخه وشوه، دی به بیا په جزئیاتو باندې بحث وکړي. کوم اجزاونه چې دغه واکسین جوړ شوی دی په دې کې یو هم داسې یو حرام شی نشته ده. نو زه وطن دوست صاحب ته او نورو اوریدونکو ته ډاډ ورکوم چې په دې کې د حراموالي هیڅ کومه یو جز نشته ده، یعنی ټول اجزا د پولیو د واکسین هغه حلال دي.
بسیار تشکر ډاکټر صاحب، شما بفرمایئ به جز دیگه سوال.
زه خود د وطن دوست صاحب د اطمینان په خاطر باندې دوی ته عرض کوم، ګرانه وطن دوست صاحب، چې اصلا واکسین څه شی دی؟ واکسین د هر میکروب ضعیف شوی یا وژل شوی شکل دی. یعنی کله چې موږ واکسین ډاکټران واکسین جوړی، امغه د امغه مرض میکروب یا وژنی ډیر خطرناک میکروبونه وژل کیږي، بیا هم دغه مړ جسدونه د میکروبونو داخل دی بدن ته کیږي، یا هم جن ځینی میکروبونه ضعیف کیږي، تضعیف شوی شکل، ضعیف شوی شکل دی چې د بدن دفاعي سیستم را ویخی بیداره کیه، منتها مرض نه رامنځته کی. دا په مجموع کې د ټول واکسینونه په دنیا کې 30 ډوله واکسینونه تر اوسه پورې ډاکټرانو جوړ کړی دي. 30 ډوله دغه ټول واکسینونه یا وژل شوی میکروبونه دي یا تضعیف شوی ضعیف شوی میکروبونه د هغه مرض. که د توبرکلوز واکسین دی نو د توبرکلوز میکروب څه کی ضعیف شکل باندې داخليږي. د انداز ټول په مجموع کې د یو کلی قاعده ده. اپات شو د پولیو وایرس، د پولیو وایرس ګرانه 15 عمده ترکیبونه لري. 15 ترکیبونه څه شي؟ اول ده چې دا ضعیف شوی
میکروب
ده، یو دوه ډول انټي بیوټیکونه لري، نیومایسین لري په ترکیب کې، کلمکسین لري، او د پوتاشیم مالګه ده ورسره، اوبه دي ورسره. دغه 15 اجزا چې تاسو ټول دنیا کې په ټول معتبر لابراتوارونو کې وګورئ د تجزیه او تحلیل کې، دغه فقره 15 شاه دي. او دا لکه څنګه چې مخکې مولوی صاحب اشاره ورته وکړه چې دا ټول هغه څه دي چې جایز او مشروع شایان دي، یعنی په دې کې هیڅ نه واده د حرمت سوال نه پیدا کی.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه ما زولایت پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. من د سرفاری کې ما نو محترم صاحب مدا پختنه دا په لمړي سر کې پختنه له حنفی صاحب څخه کومه د علماو په دې کې ځنی وایي چې دا واکسین صحیح ده، ځنی وایي چې نه ده صحیح. او بل خبره دا ده چې دا اختلاف په څه ډول ده، ولې دا اختلاف دی؟ او دا د صحابه په وخت کې نو د تابعین په وخت کې نو دا ولې وسده؟ که دا خبره چې هغلته مرضونه نه وو، کنه مرضونه ډېر وو، هر مرض وو، لکه ادرس وګرګی وو، مرضونه خو ډېر وو، خو خلک اوس به وایي چې دا د اسلام سره په ټکر کې نه ده. غټ عالمان چې له غولو ډلې څخه یو حماسي مولوي صاحب او بل محمد یاسین فهیم هغه دا جواز نه ورکوي. ملایان باید دا وکړي
کینی یو بل ته قناعت ورکړي. نو مولوی صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې دا موضوع د سم واضح کړي چې دا صحیح ده که نه ده صحیح.
ښه ګران رور چې ما یې نوم وانغېسته له پکتیا څخه اړیکه نیولې وه، ده وویل چې په دې کې د علماو اختلاف دی، ځینې علما ورته ناروا وایي، ځینې ورته جایز وایي. او دویم دا چې دا شی پخوا موجود نه و، د صحابه کرامو په زمانه کې موجود نه و، د نبی رسول الله په زمانه کې موجود نه و. زه به یو خبره مخکې ما یو خبره وکړه اوس هم کوم، چونکه د پولیو واکسین یا د نورو امراضو د مخنیوي لپاره چې وقایوي واکسینونه جوړیږي، دا د علم طب د ډاکټرانو برخه ده. اول باید په دې مورد د علم طب د ډاکټرانو بختنه وشي. زما خبره په دې مورد باندې هیڅ کوم اساس نه لري، یعنی زه یا زما امثال علما کرام، ځکه زه په دې نه پوهیږم چې د پولیو د واکسین اجزا څه شی دي، ولسه مرکب جوړ شوی دی. او هغه دینی علما کرام چې په دې مورد باندې شک لري یا اختلافی ورته، دوی د کم دلیل پرانا کې دې ته حرام وایي. صحیح ده، مونږ یو قاعده لرو چې اصل پاشاو کې اباحت دی، هغه شی چې مونږ ته قاطع ام حکم نه ده معلوم چې دا حلال دی که حرام دی. نو علما کرام مسلمانان په دې متفق دي چې اصل پاشاو کې اباحت دی او مباح شی دی. دویم، د حنفی فقه له اصول سره سم، حتی کله کله چې یو امراض نور دوایانې ونه لري، تداوی په نورو اشیاو نشي کېدلی، نو حتی موږ کولی شو چې له حرامو هم استفاده وکړو، خو بری شرط چې د حرامو هغه اصل ماده له منځه لاړه شي، یعنې پکې استفاده ترې وشي، خو بیا هلته ښکاري نه. د بیلګې په توګه باندې په ډیرو دوایانو کې، خصوصا د سینې په امراضو کې چې کومې دوایانې استفاده کیږي، په دردونو کې چې کومې دوایانې دي، د دې لپاره چې استفاده کیږي، د اکثرو کې نشه یي توکي دي که نه. خو دلته موږ چې ګورو، نو دلته په هایډرلین شربتونو کې سرز مثال یاد دي، امثال نورو کې، یا بروفین ګولیو کې، یا همداسې ډپلپینک دوایانو کې، په دې کې ظاهرا افیم نشته ده، ولې د دې په ترکیب کې دا شینه خامخا پراته دي. ظاهرا که حرام هم وي، خو چې معالجه پې کېږي شرعن، که علما په دې باندې مغه د فقه کلي هم په پام کې ونیسي، دا مشکل کاملا انشاءالله ختمیږي. او د دغه علما کرام لکه ورور چې نمونه واخیستل، دا ستونزه له منځه ځي. زه له ټولو هغه علما کرامو چې په دې مورد کاملا معلومات نه لري، باید دې موضوع ته دقیق متوجه اوسي. خدای نه خواسته چې داسې یو عمل ونه کړي، داسې یو خبره ونه کړي چې یو شی حلال وي او دی حلال شي ته حرام ویلی وي. اول باید دې کاملا مواد راټول کړي، د دغه مورد باندې ډاکټر صاحبانو سره کښېني، د دې په اجزاو باندې ځان پوهې کړي چې دې آزاد څه شی دي، دغې نه بعد نه فتوا صادره کړي. نو زما هیله دا ده له علما کرامو نه چې دې شی ته باید ډېره زیاته توجه وکړي، په ډېر احتیاط په دې مورد باندې خوله خلاصه کړي. دویم، دا شی د صحابه کرامو په وخت کې، د نبی اسلام په وخت کې نه و، ډېر څه د نبی اسلام په وخت کې نه و. هغه تداوی چې موږ نن سبا په د طبابت لمخې پر مخ باندې وړو، او دغه کم پندونه چې موږ د ډاکټر صاحبانو په لاسونو کې د دوایانو نیولې دي او خلطې هم ډکې کړي دي، دا د نبی اسلام په زمانه کې و. نو بیا دغه هایډرولین شربت ولې دیس کی، دغه بروفین دوایانو نه ول استفاده کړي، دا انټیبیوټیک نه بیا دی ول استفاده کړي، دا خو نه نبی اسلام جوړ کړي دي، نه صحابي جوړ کړي دي، کم تابعي جوړ کړي دي، دا ټول خرو، دا ټول ته حلال وي، دا ټول جایز وي. سره له دې چې دغه یو په ترکیب باندې موږ علما کرام نه پوهیږو، کله چې دغه په ترکیباتو نه پوهیږو، هغه یې غیر استفاده کوو، هم دغه یو برخه حرام ده، دا د په کم دلیل باندې، د چا له کم ځای دا کتاب چیرته او دا دلیل چیرته، د دې ته حرام وي. او بل ته کله که څنګه جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې دې کې انټیبیوټیکونه استعمالیږي، دوه قسمه انټیبیوټیک استعمالیږي، پوټیاشیم مالګه پکې استعمالیږي، اوبه پکې استعمالیږي، وژل شوی مکروب پکې استعمالیږي. انټیبیوټیکونه چې موږ تاسو د تل لپاره په دوایانو کې استفاده نه کوو، هغه حرام نه دي. نو زما هیله دا ده چې لازمه نه ده چې هر شی د نبی اسلام په زمانه کې و، نو دا خو د عبادت برخه نه ده، دا د معالجې برخه ده. کېدی شي لس کاله بعد داسې سره ووځي چې دغه اوسنۍ طبابت هم ورته حیران پاتې شي. نو زما بیا هم هیله لرم کرامو نه دا چې په دغه مورد د حلال او د حرامو په نسبت باندې چې هر خبره کوي، فتوا ورکوي، باید په ډیر احتیاط، ځکه چې خلک د دې خبرو ته غوږ نیسي. خدای نه خواسته چې داسې نشي چې د حلال شی په دې خلکو باندې حرام کړي او دا به د خلافت هم خراب
شي. بسیار تشکر ډاکټر صاحب. چنان چې که بعض شنونده های ما هم از صحبت کردن د این مورد که اکثریت خانواده ها نمیخواین مثلا طفلشان در ولایت دوردست، شما به صفت یک ډاکټر و مسئول برنامه محو پولی وزارت صحت، ما توصیه شما به خانواده ها چیز که چگونه اطفالشان رو وقایه کنه از امراض بخصوص از پولیو؟
همشیر محترم، ای یک مثل که پیشتر مولی سبه عرض کرد، مثل که والدین در بخش صحت اولاد خود تمام تپ تلاش خود به کار میبرند تا اولادشان صحتمند باشه، به خیر و عافیت باشن، از امراض مختلف در چی باشه. پولیو هم از جمله یک از امراض کشنده هست،
بله.
در ذات خودم کشنده هست، هم فلج کننده دائمی هست. مثل که والدین تلاش دارن که در دیگه از دیگه امراض اولاد خود باید دائمی تو وقایع بکنه، عین شکل این یک مکلفیت، یک واجب ایمانی و اخلاقی و انسانی هست که باید اولاد خود منظمن با مشوره دکترها، البته مطابق تقسیم اوقات اینا چی بکنن. البته اطفال که بین تا 5 سال، حتی ما پیشتر گفتیم تا 10 سالم، اینا منظم باید واکسین بکنه. این یک مکلفیت است. البته واکسین نقش اساسی را داره گفتیم، ولی حفظ صحه هم اهمیت بسزای خود داره. حفظ صحه به این معنا که مثل که بیشترم در شروع برنامه عرض کردم که واکسین که وایرس پولیو از طریق آب و غذای ملوث، دستای ناپاک و ملوث از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. والدین باید در مورد حفظ صحه اولاد خود، گرفتن ناخونا، شستن دست ها توسط صابون اگر فرزند به تشناب میرن، اگر بعد از تشناب رفتن، بعد از قبل از اینکه غذا بخورن، بعد از اینکه از مکتب میان، بعد از اینکه ساتیری چی میکنه، اطفال ساتیری میکنه، بعد از اینکه به حیوانات دست میزنه، اینا میان باید اطفال خود دستایشان رو با صابون بشویه، حفظ صحه مراد بکنه، غذای پاک، آب پاک، آبی صحی استفاده بکنه. و در ضمن امی مواردی که من پیشتر عرض کردم که باید اینا در نظر بگیرن، باید به مراکز صحی منظمن برن و اوجا اولادای خود واکسین بکنه، نه تنها پولیو بلکه امراض دیگه هم که است. و اگر کمپاین ها در ساحات است که اینا در اوجا کمپاین صورت میگیره، با تیمای کمپاین باید همکاری بکنه. این به خیرشان است. بیشتر مولوی صاحب بسیار مفصل و درست خوب صحبت کرد، روشنی انداخت که این یک واجب ایمانی و اخلاقی والدین است که باید اولاد خود منظمن واکسین بکنه و این را به خیر اولادشان است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مولوی صاحب، بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، ای بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن. جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی می کنم.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې.